دوستانو ستلمه شه د ازادي رادیو دی بلخ پرونه ته مو هر کله کو ز اجملاندیم په دې خبرونه کې اوري د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خو غږ وکړي له جګړو لاس واخلي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 322 روغتیایي کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنه راپورته کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم د احتمالي پریکړې لیک ته پرمختګ مخه ډپ کړي چې په ټوله نړۍ کې پر اوربن ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د تړون په اړه پوښتنه راپورته کړې ده. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالي د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت انجل او مایکل مککل د می پر اتمه په ویګه دی لمی کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخې نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل د غرض ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغه زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو د خوشی کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشی شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاتوي افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کرونا وایروس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زرو ډیر طالبانیان خوشی کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. په پکتیا کې وو وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په شپه د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 3 تنه یې ژوندي نیول سوي، یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلور تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسمیو مسؤول ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هاوان مرمۍ توغولې دي.
بهګاس په وسلوالو طالبان لخوا د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اړوند د سلیم خیلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغول شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یو تن ماشوم په شهادت رسېدلی او درې تنه ماشومان نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلازا د ریډیو ری د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISI پرون په یو خبر پاڼه کې وویل امنیتي ځواکونه له غزمی بیرته د ستنېدو په حال کې و چې موټرې پر بمبر برابر شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پېښه د بلوچستان ایالت په کیچ سیمه کې شوې ده. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ دلیل نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان ټینګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافاتو په دې صنعت کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې واده د کورونا ویروس په خورېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي چې چین ته به ډېر درناوي سره د هغې واده د په وینا ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23مه په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دي اخیستل سوي وایي د دواړو چین او امریکا متحده ایالاتو لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې چې د فرانسې او تونس لخوا وړاندې سوي او د ډبلیو ایچ او نوم پکې اخیستل سوی د ویتو احتمال ته اشاره سوی. د امریکا ولسمشر وایي د روغتیا نړیوال سازمان باید د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د خپل کړنو له کبله حساب ورکړي او له همدې کبله په دې صنعت کې د دغه سازمان د نوم یادولو پر وړاندې مقاومت کوي. اخوا بیا چین غواړي د کورونا بحران سره د مبارزې په برخه کې د ډبلیو ایچ او د رول له کبله په یاد صنعت کې د هغه سازمان نوم واخیستل سي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې د 9 غړو د رایو اخیستلو ته اړتیا لري، خو بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او متحده ایالات هر یو د ویتو حق لري. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جوړولو غوښتنه په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند کړي. په دې اړه ریپورت هوري. همدارنګه به ملدي خبر کو چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په کرونا د اختشو کسانو نوي ارقام خبر کړي او په دې لړکی ویلي چې لک تر لګه 329 روغتیایي کارکونکي هم په نو اختشو کسانو کې شامل دي. د افغانستان د حکومت لخوا هرات ولایت کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وشلو او ربړونې د څېړنې کار پیل شوی. دا موضوع هم څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقۍ بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایروس خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام او تاندې څنګه هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوړ غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنو ته سوالونه پیدا شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپل له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همدارس له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درې شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکشو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیر اونۍ سیشنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو چې طالبان پر خپل ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپل ژمنې نه دی پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه، چې په 14 میاشتو کې بل دغه هیواد اوسي، خو لکه چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستۍ یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 392 روغتیایي کارکوونکي هم په کرونا وایروس اخته شوي. د دې وزارت مرسیال په کابل کې خبریالانو ته ویل د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدلو دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدل چټک شوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلویښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکونکو هم په دې وایروس اخته شوي، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
خغلې مجروبې له تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت په خوشمیر 4303 پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس په افغانستان کې کروختي لارخونه ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک تری خوندې نشي پاتې کېدی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لامل د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عام روغتیا وزارت لولوري اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپل ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي:
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پی ای سي دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي، د نه باید په جدي توګه استفاده وکړي، او همدارنګه په وخت د معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته کې چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایروس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یبې بلې موضوع ته. هغه دا ده چې د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړونې د ادعا د څېړلو کار پیل کړی. دا پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د محمد حمید توماسی په مشرۍ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له ځانګړو کسانو له ډلې دی هرات ته تللی. اجمل تورمان نور حال راکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وایان دوا خان مینهپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسېدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي. دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم لمخې پلاوی ټاکل شوی ترڅو له ایران سره په پولیس موږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مثلث واکونو د اعلی سرقمندانۍ سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوې چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سیند ته غورځولې دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړي له اوبو وستل شوي دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډۍ د 13 نورو افغان کډوالو مړي هم پیدا کړي دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په حریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته په راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. دوی وایي افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغې موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلی او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینوونکی بللی او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکوونکی بللی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستی لیک استولی. ښاغلی اشچی په دې لیک کې چې دا وروستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، له ښاغلي عبدالله په هغه وخت نه انتقاد کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. دا ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې ده. د جنوبي شمالي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ته دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډولو لپاره کیږي. صفي الله استانګزي په دې موضوع ریپورت جوړ کړی.
بکتاش اشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد اشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش اشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي.
ما 3 سال تمام با خون دل صبر کردیم،
درې کاله مو د زړوینې وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړو. موږ هیڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی اشچی وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاهه کې په نړۍ والی جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهراً د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد یشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش یشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه ده.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که به ما اوقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو با خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش یشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي، که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم 8 ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12:00 نوي اورېدل شي. اوس به راشو دې ته چې په کابل کې نن چاپ شو ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپل سر مقاله پیل کړې ده، د جنرال دوستم د مارشالۍ مسله څومره اصولي ده. وړاندې راغلی ویل کېږي چې د مرحوم مارشال فهیم زوی عادی فهیم له ډاکټر عبدالله څخه پر همدې لاره بېله کړې چې ولې له غني سره په جوړجاړي کې د جنرال دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه د منلو شرط یې ښیي. د سر مقاله لیکونکي په باور له بده مرغه دا ناوړه دود له پخوا څخه دوام لري چې په وینا یې که جنرال دوستم د مارشالۍ حقدار وي نو بیا که د کوم انتخاباتي ټیم غړی وي او که نه وي په اصولي مراتبو باید د احسان پرته دغه رتبه ورکړل سوې وای، که نه وي د هیواد معنوي مقامونه ولې د دوو تنو د شخصي معاملې او جوړجاړي په ټس کې داسې لیلام سي. ویسا همدارنګه لیکي په هیڅ صورت باید د هیواد معنوي ارزښتونه د واک په سیالیو او دغه ډول پوچو معاملو کې لیلام نه سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو قتل نه بخونکی جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا سمه ده چې دغه لسګونه افغان مسافر ایران ته په ناقانونه توګه اوښتي، خو هغوی کارګر دي او د معمول په څیر ایران ته وړي. هلته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره خورا سخت کارونه کوي. که ایران دا کړنې غیر قانوني بولي نو باید نیولې وای او بیرته یې افغان حکومت ته سپارلې وای، خو د وژنې او قتلولو هیڅ واک او اختیار یې نه لري. سرمقاله لیکي دغه افغان کاریګر کله ایران ته په اوښتلو وژل کیږي، ځینې نیول کیږي او د زندان تورو تنبو ته اچول کیږي، او څوک بیا د سخت کار له لاسه پر مخدره موادو روږدي کیږي چې بدن یې بې حسه او داسې نشه سي چې د ایران درون کار وزغملی سي. هیواد همدارنګ لیکلي د یوازې د شنبې پیښه نه ده بلکې دا ډېرې بوګنوونکې پیښې رامنځته شوي، خو په باور یې اوس ارتباطي وسایل شته چې د داسې پیښو رپورټ او خبر ورکول کیږي. کنه ایراني ځواکونه وخت نه وخت پر قاچاقي لارو اوښت افغان کارګرانو باندې ډزې کوي چې ډېر مهال د ټول وژنې پیښې رامنځته کیږي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا پیښه مشکوکه نه ده بلکې روښانه د ایراني ځواکونو لخوا ستر بشري جنایت ده چې باید له ایرانه یې خون واخیستل سي، او ایران هم باید په دې برخه کې اوږه خالي نه کړي. او هشت صبر اسپانې لیکلي وسله والو طالبانو د سولې توافقنامې د نه عملي کېدو له وجې د جګړې شدت زیات کړی ترڅو په قضیه کې د ښکېلو لورو پام ځان ته راواړوي. خو وړاندې په سر مقاله کې راغلي د جګړې دغه شدت د ملکي افغانانو د تلفاتو د زیاتېدو لامل سوی، او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې 1533 افغان ملکیان وژل شوي او 1118 نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کرونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 1,180 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of Putin.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یي حکومت جنه واره
لا اسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس لامله بندیزونو خلک د ته حڅولې دي چې په کور دننه نوی او بل رنګه ملګری پیدا کړي. دا چې څنګه احمد شیبر پر ریپورت لري.
رویټرز اژانس په پلازمینا ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسولینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډیر خلک له دوی څخه سپی او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډیره سپی ساتل کیږي. د دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی، دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکنز زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نشي. دا سره پرونه خبره شوې دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبت پیښې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید 19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 7.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا زموږ خبرونې زموږ له ویبپاڼې هم اوریدلی شي، ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمیر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت انجل او مایکل مکول د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا طالبان با پر خپل لجمنه ودریږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمختللو مخه نیولې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې لدې ډلې سره د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټک کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل د غرض ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. په پکتیا کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې توکو او د ځینو وسلو مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر کول اردو د رسنیو مسول ایمال مومند ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هوان مرمۍ توغولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړې لیک د پرمختګ مخه ډب کړي چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافاتو په دې سند کې د پرمختګ هڅې ټکنې کړي دي او په داسې حال کې چې روسیا د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په اضطراري حالت کې ده، د دې هیواد ولسمشر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني نازیانو ته د ماتې د 15مې کلیزې د درنه ویل لپاره کرملن ته نږدې د سپایي ګمنام څلې ته د ګلانو ګډې کې شو ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتې دوه دی. تیرونه په دې ناروغي داخته کسانو شمیر 4000 ته نږدې شو او د مړو شمیر هم تر 100 واوخت. احمد تکل ډاکټر منیر احمد کریمی سره په افغانستان کې د دې وبا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې د معلوماتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی کریمی په عامه معلوماتو په برخه کې کار کوي. په سر کې ترې پوښتلی دي چې په څلورو لویو ښارونو کې د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
زما په عام عمده علت دلیل دا ده چې دا تجارتي ولایتونه دي، د څنګ کې دوی سرحدونه لري لاله ګاونډیو هیوادو سره د منګاله کې ایران او پاکستان. دا هغه د نفوذ لاره وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته، او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو. سره کوم نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي، او دا دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي. دا څو دلایل دي چې عمار هېر شوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي؟
ګوره دلته ایماز زه خپل په خطر کې یم که زه بیرون وزم، او زه کېدای شي چې مصاب شم، او دغه مصابت کېدای شي زه خپل کور ته راولم او د خپل د کورنۍ ټول اعضا په باندې اخته کړم. نو ل دولت نو لمسینه مخته یو وظیفه اول فکر کوم چې د مرض د خپل ځان ته متوجه اوسم. دا خو یو سلسله او زنجیری وایروس دا کچې په یو چې دا زنجیر موږ یو حقیقت ته نو دا د بدغه شیو ډیره ضعیفه سي. ولې دا هم نو سو وایي چې باید دولت هیڅ کارونه کی کوم کوشنه چې روان دي کوم حددل چې کی دا باید ډیر سي باید هم خلق دا پوزانو منی او کوی نه منی باید د دولت مجبور چې خلک وی منی دوی وصول د کرنتی مراد کی چې هغه اشد ضرورت نه دی بیرون لرن سي او هغه فاصله مراد کی کچیرته دا الکولی مواد یا سانیټایزر د لاسو کنوي کوي سي صابون هر چی پیدا کیږي په غوډي دوی همیش په هر لاس مینځل د خوشل د کوټه باید لاسونو مینځي.
ډاکټر صاحب پر اسنیو کې په تبلیغاتو کې اورو چې وای لاسونه پریمینځي او فاصله ونیسي، فکر کوي چې همدغه دوا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کافي دي او که ځینې نور اساسي تدابیر هم شته چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي شي؟
بلا شک لاسونه هغه کار ده چې زه کوای شم چې خپل لاسونه مینځم چې خپل ځان له وایروس نه وساتم. ولې څنګه نور باید وساتو، څنګه نور باید مصاب نشي، چې هغه هغه فاصله ده چې باید مراعات شي، ماسک ضرور ده چې باید زه ماسک ولرم کله که زه بیرون ځم، یا هم بخار او بازار کې باید په چې لاسونو هم چې کور ته راوړم هغه باید زه پاک کړم، هغه ته متوجه اوسم، یعنې ځان ته بس یو قناعت ورکړو چې دغه په سترګو لیدل کېږي نه، ولې موږ باید هغه په هر شي کې وګورو. دا سیدا چې په سترګې نه ویني ولې باید موږ په هر شي کې وګورو، دا ډېره مهمه خبره ده. که زه چیرته ضرورت نه یو شي باندې باید لاس نه واخلم او هغه شي چې دا د کرونا وایرس وګورم چې دا کېدای شي دلته وي او دا ما مصاف دي. نظر په د ډبلیو ایچ او په وینا او د خپل د صحي سکتورو په وینا بعضې هغه شیان چې مهم دي چې باید لاس ومینځل شي، فاصله مراعات شي، دستکشې واغوستل شي، ماسک باید استفاده شي، دا څلور پنځه راهنمودونه دي چې باید دا مد نظر ونیول.
ډاکټر صاحب کریمی په افغانستان کې لوی خو چارواکي د قرنټین او د خارونو د کلابندۍ پر ارتیا ټینګار کوي چې البته مواجه دلایل هم ورته لري، خو لبرې خو عام خلک په تیره بیوسلي کسان هم یو منطقي دلیل وایي چې دوی وایي په دې کې نو څه توپیر دی چې ما کورونا وژني او کمی زلل وګم، ځکه د ډوډۍ د موندلو لپاره باید کار وکړي. د دې دواړو جدي اړتیاو ترمنځ ستاسو په نظر د منځ کومه لاره هم شته؟
یقینا یو چیلنج ده، لوی ستونزه ده چې سړی نشي کولی قضاوت وکړي چې په دې کې خلک ملامت دي که دولت. دولت ته که وګورو په دولت کې هغه ظرفیت نشته، خبره سیاسي خو لاړه نه شي که چیرته بعضې خلک په راس کې دي چې هغوی حتی دغه کومکونه چې راځي دغو ته سترګې ګنډلې او له دغو نه بچي بوکړه شي. لبلی خوکه خلکو ته ګورو داسې مشکلات لري، نو دلته دولت نه هیله دا چې تاسو زړه وسوځوئ خلکو سره کومک وکړئ. مسکینو بیچارو ته دغو نه وایې چې هغوی باید قناعت وکړي، خیر که پنځه ډوډۍ نه خو دوه ډوډۍ په مخ د قناعت وکړي، کور کې اوسي، انشاءالله چې هغوی ته به روزي رسیږي. ګر چې دولت بعضې برنامې شروع کړي، زه بعض دوستانو چې پوښتنه کوم په ډوډۍ ورکړي په ډېرو نانو ایانو کښې فیلان مشکل دا خود دولت دی کوشش وکړي او خلک دې قناعت وکړي.
ل ډاکټر منیر احمد کریمی سره مو مرکه اوریدا. دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل خاروال محمد داوود سلطان زوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په کابل خار کې بې وزلو کسانو ته د ډوډۍ د ویشلو لړۍ څنګه روانه ده او کومې ستونزې په دې پروسه کې موجود دي. جناب سلطان زوی صاحب، په کابل خار کې بې وزلو ته د ډوډۍ د توزیع کولو پروسه څنګه روانه ده؟ غوښتل چې تاسو ترې تمه درلوده مغه روانه ده؟
مندر پروسا خروانه ده د پروژې د لویوالی په تاسو چې دورز 20 میلیون ډوډۍ موږ تقسیم او 20 میلیون ډوډۍ په هغه تناسب پروژه خروانه ده. مګر په عین زمان کې موږ غواړو چې دا بالکل مطلقا خیلی ځینې نواقص موجوده دي د توضیح په اکله، ځینې نواقص موجوده دي د لست په اکله، ځینې نواقص موجوده دي د اکمالات په اکله، باید بالکل رفستیر لوی لاسته راوړنه ده او هر ورځ به ترقیږي دا پروسه.
سلطان زوی صاحب وبخی، نو تاسو چې عجله کوي یو دغه مشکلات ست بیا داس یو اندېښنه مطرح کیږي چې ما به د حق حقدار ته ونرسیږي.
عجله څه معنا؟ عجله په دې معنا چې مونږ د روزې په پیسې کې شروع کړل، مګر دا عجله مونږ د قطم توجه کوو، مګر پرته عملم د مهمې څخه خلک ته ډوډۍ ورسیږي. دا یو مدیریت کار دی چې هم پرالف کې هم دقت او دقت ورځ په ورځ به ترقیږي. هر ورځ د خلکو او د میډیا او د شاروالی او د حکومت نظارت ټینګیږي، هماغه عمره پروسه به ترقیږي. اوس د فکر کوم چې نسبت په اواله ورځ باندې پروسه اد اقل 80% به تر ده، نسبت په نن به بل ورځ به تر وي. هر ورځ د پروسه خو داسې ده د مستحقینو لست هم هر ورځ زیاتیږي متاسفانه، ولې چې بیکاری کچه او د فقر کچه په داسې اندازه ده چې هر ورځ د مستحقینو لست زیاتیږي او موږ د هغې لپاره باید ځان چمتو کړو.
بله، و سلطان زوی صاحب، حالا با توجه به همین مسائل و تعداد روزافزون مردم فقیر و بی‌بضاعت و ناگزیر هستند و مجبور هستند، یکی از شکایت هایی است که لست ها طور که شما هم اشاره کردین در اول که ترتیب و تنظیم شده به نحو روابط هم دهی وجود داره، این شما تا چه حد تایید میکنین؟
اطلاع است که به یه شک نیست که شاید یک تعداد محدود به اساس سلیقه ده جا به جا شده باشه، اما یک قسم پروسه ها شما میگن در مملکت زندگی میکنیم که واقعیت های عینی را قبول کنیم. زمانی که یک پروسه آغاز میشه در اول یک تعداد مستحقین تا خبر نداشتن، حال خبر میشن، اونا میاین و میخواین در لست شامل شون و در این زمان در تصفیه امو کسایی را که سلیقوی داخل شدن در تصفیه ما او را کشف کرده میریم و حذف کرده میریم. در هر ناحیه به تعداد محدود از این اشخاص کشف میشه و از لست کشیده شده میره و این موضوع هر روز جریان داره. این موضوع قابل تشویش نیست، مگر متاسفانه ایواز که فوکس بالای موفقیت پروژه شوه، بالای امو نقاط ضعفش میشه که ما ایر استقبال میکنیم، نقاط ضعف ما روز بهتر ساخته میریم، او را از سیستم کشیده میریم و این سیستم روز به روز قوی تر شده میره. جای تشویش نیست، ما یقین داریم که به تمام مستحقین این کمک ها میرسه و این کمک ها گسترش پیدا میکنه، هیچ مستحقی از پوشش باقی نمیمانه.
بله سلطان زوی صاحب، یو اندیښنه چې خلک مطرح کوي لمونږ سره په دغه پروسه کې هغه داده چې دغه ملکان سوء استفاده کوي، د سوء استفاده د مخنیوي په خاطر هم حتمن اقدامات شوي دي تر لاس لاندې دي؟
که گذر وکیلانو یو ډله چې قانون په لاندې کوي یا مشبت کوي دي، هغوی مهرونه اخیستل شوي دي، یو څه عزل شوي دي، او په دې صدد کې یاسو ټول ته د تاسو د رادیو له لارې احوال ورکوو چې هغه شریف گذر وکیلان چې په دې پروسې کې موږ سره مرسته کوي هغوی بیلوو، او هغه کسان چې پروسې ته خنډ پېښوي هغوی هم بیلوو، هغوی سره قانوني چلند کیږي.
و سلطان زوی صاحب، در کنار از اینکه یک اقدام خوب است کمک فی خانواده در قرصنان، اما یک موضوع که در شرایط کنونی که گسترش روزافزون کرونا هم نگرانی ها را به وجود آورده، در خبازی ها یا در نانوایی ها تجمع مردم چقدر زیاد است و چقدر نگران کننده؟
این هم یک موضوع است که هر روز باید به این رسیدگی شود. این همکاری مردم شرط اساسی است. امیال من نزدیک خبازی استاد است میجه ریسپان گرفتن و جاهای استفاده شدن مردم نشانی کردن. هر کس از خود یک ابتکار بسیار خوب به خرج میده برای اینکه می ازدحام صورت نگیره، اما در عین حال نه شاروالی نه دولت، هیچ دولت به شمول دولت های معظم دنیا نمیتونه که اینمی موضوع فاصله را بنایس یک اصل جبری بالای مردم تطبیق بکنه، برای اینکه اینجا باید قوه جاریه استعمال شما، مگر ما او کار نمیکنیم. مردم باید از یک نظم مدنی استفاده بکنن و خاطر صحت خود را مراعات کنن. مردم هم باید ایسا بگیرن، ما تشویقشان میکنیم، اما تدابیر ضروری که برای مردم یک راهنما شود در خبازی ها، ما او را شدیدا میخواییم که تطبیق شود و در اکثر خبازی ها آغاز شده و هنوز می را گسترش میدیم.
او سلطان زوی صاحب، سره لدی چې دغه بلس دانه ډوډۍ ویشل کیږي خلکو ته یا بیوزلو ته، بیا هم په کابل ښار کې تاسو به هم لیدلی چې د بیوزلو کسانو شمیر همغومره ورځ په ورځ زیاتیږي، ستاسو نظر دغه رښتیا هم بیوزله دي که نور څه مشکلات هم سته؟
دا یو مخلوط دی، هم بیوزلو تعداد زیاتیږي هر ورځ، او هم متاسفانه دی یو لس دانه ډوډۍ لپاره یو تعداد خلک هغه فقیر مشربه پایداران هغه کسان چې هیڅ نه مړیږي هغوی هم راځي د مستحقینو حق خوري او د هغې لپاره مونږ تدابیر لرو مخنیوی وکړو او دا دی که هم باید خلک مونږ سره مرسته وکړي ویني چې هغه غیر مستحق خلک راځي د مستحقینو ډوډۍ خوري هغوی دې مونږ سره مرسته وکړي دا خلک وپېژنو او مونږ هم د پېژندنې لپاره یې مونږ سیستمونه جوړ کړي دي هره ورځ د ښاروالي او د مدني ټولنې او د مستحقینو شورا د علماو شورا د ښځو شورا د متلفظینو شورا پار نه کې او پار گزار کې باید فعال وي او دا په دې پورې لري څومره فعالیت دي موږ یې په زور راوستای نه شو موږ په سیستم کې نیولې دي سیستم کې موجود دي دا چې په خپل راضي او یو فیسبوک لپاره عکس اخلي او ورته ځي خو کورو کې لیدل کېږي دا نو موږ نه شو کولای چې
بله و سلطان زوی صاحب شما شاروار کابل هستین و به رئیس جمهور هم فرد نزدیک هستین اگر رئیس جمهور از شما پرسان میکنه کمی پروسه و روند باید ادامه پیدا کنه یا چی بهبود بیا مشوره شما به رئیس جمهور چی خواهد بود
بر رئیس جمهور کل کارکنان حکومت و افراد نزدیک هستن ما تنها نیستم و موضوع وظیفه است اما بر رئیس جمهور مشوره ما ی خواهد بود که اساس واقعیت ها ما عمل میکنیم هر واقعیت برای خود یک برنامه باید داشته باشه که بر اساس ما عمل پروگرام پیش ببریم و هر پروگرام متفاوت است امروز توزیع نان است فردا شاید توزیع یک چیز دیگه باشه اما مهمترین مشوره که بر رئیس جمهور آدم میتونه بده است که بر اساس واقعیت ها همکاری مردم برای ما چی تصویر را به وجود آورده آیا مردم واقعا همکاری کردن آیا نهادها همکاری کردن آیا فقط ضربی نگرفتن نقص میپالن یا ای که در پروسه شریک میشن که همراه ما همکار شوشن و شفافیت وجود دارن به اینجا شورای علما شورای گذر شورای نواحی شورای زنان شورای مستحقین شورای جامعه مدنی همه شریک هستند به ای و حکومت فقط آورنده کمک است توزیع کنندهش باید مردم باشه جامعه مدنی باشه ریشه های مردمی دهی باید اشتیاق خود پیدا کنه که واقعا مردم افغانستان بدانن که ما میتونیم اهلیت زیر داریم که این قسم پروژه های عظیم ملی را که به نفع مردم است با پیش ببریم
سلطان زوی صاحب دغه نهادونه او دغه اشخاص چې تاسو اشاره ورته وکړه لکه علما لکه مدني ټولنه او داسې نور دوی هغه د نظارت په برخه کې خپل مسولیت ادا کوي
زینه کدی زینه بازی سوراغان فقط راځي مونږ سره کینی خبرې کوي په عمل په ثاني کې نوې نظمره مونږ دوی ته بلنه ورکو او دوی حسن راځي چې برخه واخلي چې مونږ یو موټی شو او دغه مشکلات دغه رافا کوسه مستحقینو ته د روزي کې او د روزنه ورسته هم مرسته ته موږ دوام ورکړو
با توجه به مشکلاتی که در کابل شما اور میبینید می قسمت توزیعنان جناب سلطان زوی صاحب چی فکر میکنید که در ولایات این مشکل گسترده تر و جدی تر نخواهد بود
ما فکر میکنم که با درسایی که از پروسه که در کابل جریان داره آموختیم این را با ارگان های محل شریک ساختیم با ولایت مختلف شریک ساختیم و با شوالی های دیگه شریک ساختیم امیدوار هستم که از اشتباهات کابل و از دستاوردهای کابل ما استفاده بکنیم و بیاموزیم و اشتباهات تکرار نکنیم و دستاوردها را وسیع تر بسازیم
دیر مننه کور ودان
زنده باشید
تنده تنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې د ژوند شیبه به مخی تیریږي د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په قرنټین کې خپل وخت په څه تیروي
د دې لپاره چې قرنټین را باندې خطر شي او لازمه ګټه ترې واخلم ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی
ولی ځینې ځوانان په قرنټین کې هیڅ هم نه کوي
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنټین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه هیڅ مکوه
او د قرنټین لورزو څنګه ښه استفاده وشي
هغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غوښتل تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یم د می وړاندې کوم په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو
د
دا کرونا وایروس لواجی قرنطین چې ځوانانې په کورونو کې نولې دي ډېرې له زده کړو او خپلو کارونو څخه لرې پاتې کړي. سره له دې چې ځینو ځوانانو په قرنطین کې ځان ته په کور کې د کار کولو او زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې د قرنطین لپاره هیڅ پروګرام نه لري او خپل وخت همداسې تیروي. په دې خپرونه کې به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې په قرنطین کې څه کړي او نور ځوانان هم د دوی له تجربو په استفادې کولی شي او کار وکړي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم ولی ارینده چې وایي د قرنطین لپاره مهال ویش جوړ کړی او هڅه یې کړې چې خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې خطر شي او لازم ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهال ویش جوړ کړی او د همدې مهال ویش پر اساس مې خپلې چارې تنظیم کړې دي. زه په څلور ساعتونو کې تقریبا 9 ساعته خوب کوم، څلور ساعته مې مطالعې ته ځانګړې کړې دي، تر څنګ یې 2 ساعته د خپل ورونو خواندو سره چې د ښوونځي زده کوونکي دي دوی درسونه تکراروم، ځکه چې اوس رخصتي ده، د دوی ښوونځي هم رخصت دي. د دې لپاره چې له رخصتۍ څخه مناسبه ګټه واخلي او له درسونو څخه شاتې پاتې نه شي، درسونه تکراروم سره. او په باقي وخت کې عبادت، تر څنګ د کور په چارو کې له خپلو خواندو او ورندار سره مرسته کوم، او کله چې ستړی کېږم نو په باقي وخت کې بیا له ماشومانو سره کورنۍ سره یو ځای تلویزیوني خبرونه تعقیبوم. نو زه ډاډه ویلی شم تر دې دمه چې د قرنطین څه باندې میاشت تیریږي، ما ورڅخه لازمه استفاده کړې ده او وخت مې بې ځای نه ده مصرف کړی.
د کابل اوسیدونکو ملکه ستانکزی وایي ډېر ځوانان په دې خاطر چې بهر زده کړې او کار کوي د کور کارونه نه زده کوي او برخه پکې نه اخلي، خو قرنطین د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوی د کور کارونه زده کړي او برخه پکې واخلي.
ځوانان کوي چې دې فرصت نه استفاده وکړي، په کور کې کار وکړي، مرسته وکړي د کورنۍ سره. دا مرسته چې دوی په کور کې کوي یا دا کار چې دوی په کور کې کوي، دوی ته ډېر ګټور هم تمامې دی. سی ورسره بدوی کله چې ضرورت وي کوي خپل مشکل خپل حل کی چاته بارتيان لري.
دا پکتیا په هنتون محصل شیر محمد لیوال وای زین ځوانان قرنطین ته د یو رخصتې او تفریح پسترګ ګوري، ځکه هرڅه ورنه پاتې وي.
ځوانان دا احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه، هیڅ مکوه. مطالعه دا یو څه ده د قرنطین ماحول کې او قرنطین نو ورستم کنه، دا یو څه ده چې باید وکول شي. د پوه خبره دا وای جامع زړې واغونده خو کتاب نه وای وایا، یعنی کتاب سره هغه محکم اړیکه باید له کتاب سره ولري. قرنطین د مطالعې د هغه چیزونو چې نه پرې پوهیږو یا مو لوستې نه دي تر ټولو ښه وخت دی، چې هغه شیان چې موږ نه دي لوستې یا نه پرې پوهیږو لاړ شو روای اخلو، کتاب راواخلو، ځان پرې پوه کړو او ویل ولو. دغه قرنطین او دغه ماحول چې اوس ټول نهادونه رسخت دي، لکه تعلیمي نهادونه او داسې نور نهادونه ټول رسخت دي، نو د مطالعې لپاره تر ټولو بهترین او ښه وخت همدغه دی چې مطالعه وکړو، ځان پوه کړو، بیا دغه پوهه نورو ته ورسو.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج وایي ځوانان باید د راتلونکو درسونو لپاره په قرنطین کې تیاری وکړي او د دې لپاره د په کور کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې دوی وکولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سرته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه وایي. همدا ډول زکوونکې هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
څه هم لکوره به هر ډیر کارونه په ټپه درې دلی او راپور نخبريږي چې په نړۍ کې په زرګونو کسان بې دندې شوي، خو داسې کارونه هم شته چې لکوره کیږي. لا دې ډلې یو هم د آنلاین کارونو کول دي. زاهد حسن هغه ځوان دی چې په قرنټین کې آنلاین کار پیل کړی. نوموړی نور ځوانان هم هڅوي چې آنلاین کارونو ته مخه کړي.
ما هم غوره وګڼله چې د قرنټین څخه په ګټه اخیستنې یوټیوب چینل جوړ کړم او هیوادوالو ته یو څه وښیم او خپله هم یو څه زده کړم. تاسو باور وکړئ چې په دې قرنټین حالت کې ما خپله ډیر څه زده کړل او څه څه زده کومه هیوادوالو ته حتمن ښایم. ما سره خپله یو زیرک ټلیفون دی چې په دې کې زه خپله ویډوم کومه ویډیو ایډیټ کوم هم پکې په همدې کې یوټیوب چینل چلوم او د همدې د لارې زه یوټیوب ته ویډیو پورته کوم په همدې موبایل کې. کم ځوانان چې غواړي یوټیوب کې کار وکړي دا خبره دینه کې چې موږ سره وسایل نشته دي د سره یواز یو زیرک ټلیفون چې وی دا بس ته خلکو ته خپل پوهه ورسې. قرنټین حالت د ټول په کورو کې دي. تاسو په هیګه چې هر څه آنلاین بڑا اغېسته دا ورستر بل هر څه آنلاین کېږي نو د ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس دی د قرنټین څخه د ګټه واخلي. دوی خپل کم چینل چې دوی چلی مالی اړخ هم ورته ګټه ورته معاميږي او هیوادوالو ته به هم یو څه خوده لوس یو خپل به هم یو څه زده کړی وي.
د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله عقیله اسد هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه ده چې په وینا یې له قرنټین څخه په استفادې خپل درسونه وایي او د خپلې رښتې په اړوندو مسایلو لیکنې کوي.
دغه وختونو کې چې کور کې وم زیاتره وخت موږ انجونې خو بیا د کور کارونو کې زیات وخت مصروف او کله چې د کور له کارونو څخه وزګارېږم بیا هغه وخت کې د پوهنتون درسونه ملولم د درسونو سره په څنګ کې ځینې لیکنو باندې مصروف یم. ځکه ځینې طبي لیکنې راخلم جوړوم هغه بیا د ځینو ویب سایټونو په مننې دا غوی له طریقې خبرېږي تر څو نور ځوانان ورڅخه استفاده وکړي یا د ټولنې خلک دغه لیکنې ولولي او ترینه سالمه استفاده وکړي ورڅخه ګټه واخلي. کله کله تفریح هم وخت ورکو ځکه اوس وخت کې هغه اسانه تفریح چې وایو یا ښه تفریح زموږ لپاره سوشل میډیا ده. ډیری وخت کله چې د کور له کارونو او له درسونو وزګاریږو بیا له فیسبوک استفاده کوو. نو له ټولو ځوانانو مې هیله هم دا ده چې له دغه قرنټین نه سالمه استفاده وکړي خپل زده کړو کې د خواري وکړي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي ډیر ځوانان کرونا جدي نه ګڼي او کله چې زړه تنګ شي له کوره راوځي او چکرې وهي. استاد عظیمی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې ځوانانو ته په کور کې داسې یو چاپیریال رامنځته شي چې دوی پکې مصروف او زړه یې تنګ نشي.
ډیری ځوانان اوس په موږ څه په ښارونو کې وینو د خپل کابل کې راوزی کوڅو ته لوبو ته ګودي پرانونه په پورته کې یو ته مثلا لولک دوانې کوي لوبې کوي منډه وهي ساتيري غېږ ور کوي لاسونه ور کوي بل ته په دې ځان دوی نه پیږي. دوی وایي چې دا غوړه خلاص مور خو مشکل پک نسه. موږ باید خپل بچو ته وایي چې دا ناروغي یا دا وایرس زر ځان نه خي په دوه درې ورځو کې خو نه خي ډیر وخت وزي به خي او هغه وخت به ډیر پرمختللی دا باید دوی سره شریک کو. ګوري د نړۍ په سطح موږ لومړیتوب نه لرو. موږ د درېمې نړۍ هیوادونه یو او معمولا د درېمې نړۍ هیوادونه غوی ته د اول لاس دوا اول لاس تولید اول لاس جنس اول لاس واکسین یا نور مسایل نه رسیږي. معمولا موږ کېدی سي ډېر وروسته هغو امکاناتو ته چې نړۍ اوس لاسرسی ورته کېدی سي پیدا کړي په درشل کې ده موږ هغو امکاناتو ته کېدی سي لاسرسی پیدا نه کړو. بنان زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله وقایه ده. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو. په هر حال دوی باید لوبې وکړي. دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي هغو ته دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي ژوره ساه ویستل کومک کوی سي د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ ورته پیدا یې کو یا ډاونلوډ کړو ورته له انټرنیټ د جې نغه موږ سره کومک کوی سي.
ترنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرې.
Samatakur kina
Oh.